د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: د جی اوه ډلې مشران پر دې سلا نه شول چې له افغانستانه د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. له ټاکلې مهلت وروسته د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون څه وي؟ د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون په ناڅاپي سفر د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ولسمشر پوتین ویلي روسیه خپل درس اخیستی او بیا به هیڅکله د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال.
او په خوست کې د رسنیو د استازو اندېښنې:
دا امکان شته چې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ خپل نشرات دوه ساعته راولي یا یې بخي وتړي.
په دې خپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د نړۍ اوو لویو قدرتونو له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. ملګري ملتونه وایي د خوراکي موادو کمښت کولای شي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخ کړي، او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکایي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. د جی اوه غړو امریکا، برتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان د دې هیوادونو مشرانو پرون د افغانستان په اړه په یوه آنلاین بیړنۍ غونډه کې یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې ویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونه او په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخ شي. په بیان کې همداراز له طالبانو غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د جی اوه مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4500 بهرانیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمهییزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټیلر پر ویرجینیا کې یوې خبري غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل.
تر اوسه 63900 امریکایان د ناټو او نورو شریکانو همداراز هغه افغانان چې ځانګړي ویزې ترلاسه کړې دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د شش ژوند په لور درومي.
د جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلی دي چې شمېر یې 950 ته رسیږي. د هند اتحادیو وزیر هاردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلی پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی هند ته انتقال شوي دي.
The total number of people who have been evacuated
ټول شمیر چې وتلی دي 625 او د ټولو افغان سکانو شمیر واویاو ته رسیدلی دی.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګران شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وایي د ژمې له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته په ژمې کې د خوراکي موادو د چمتو کولو لپاره وخت کم دی، باید بیړنۍ هڅې وشي. د سیمې لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیالې انیتا ویب په ژنیو کې پرون خبریالانو ته وویل له هغه وخته چې طالبانو کابل نیولی دوی توانېدلی دي چې 600 ټنه خوراکي مواد په 1400 موټرو کې افغانستان ته واستوي څو په ژمي کې خلکو ته ورکړي. میرمن ویب زیاته کړه که نړیواله ټولنه د اوس لپاره افغانانو ته لومړیتوب ورنه کړي انساني ناورین به رامنځته شي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو لسو ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګست له 15مې چې د طالبانو ځواکونه پلازمینې کابل ته ننوتي، د دې ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ اسیا کې ځای پر ځای شي. سرګی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او ویل چې د واشنگټن دا وړاندیز چې په موقتي ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ اسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنی کولی شي. د ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکېچ هوارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې میاشت د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي یوه مهمه موضوع د افغانستان وي. او د ایران دولتي اژانس سنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 48 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 509 تنه د وبا وژلي دي. په ایران کې د کورونا دا وروستي تلفات په 48 ساعتونو کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څه باندې 3 میلیون وګړو کې تر اوسه له 10% لږ کسانو د کورونا 2 دوزه واکسین ترلاسه کړی. ایراني چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولي دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28مې پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز شامل دی. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. زه احمد تکلیم قدر من اوریدونکو او په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. د دې خبرونو وروسته ورزو د راپورونو برخه ته. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سلا نه شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان د روان وضعیت د یادونې په ترڅ کې ویلي چې ښاغلی بایدن باید د اګست له 1 دېرشمې وروسته هم دا مهلت وغځوي. خو څو هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي، خو په دې په خپله پرونۍ غونډه کې ونه توانېدل. د جي او ډلې مشرانو پر هغو شرایطو هم موافقه وکړه چې پر اساس دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شک لري چې د اګست تر 1 دېرشمې به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوپ له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تېرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولی چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 دېرشمې وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټیډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 دېرشمې وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کومه لار د خلک دي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ شي. بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته، خو داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او غټول خلکو ته میدان کی جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو سره چې خپل کورونه ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبان ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي، خود جی وہی وادو مشانو پخپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی وینا وته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړی دی چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2001 کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د اوو سترو سندي هیوادونو مشران پرون په خپل غونډه کې پر دې سالانه شول چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې له افغانستانه د وتلو مهلت وغځوي. مخکې له دې برتانیا او امریکا دواړو هیله څرګنده کړې وه چې د وتلو مهلت به د اګست له 1 وروسته چې مخکې ټاکل شوی و وغځوي، تر څو هغه بهرنی وګړي او افغانان چې ژوند په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو نږدې 10 ورځو راهیسې چې طالبانو کابل ونیو، تر اوسه هم ملکي الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پوځي الوتکې هلته ځي او راځي، او په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی بهر ته لیږدول کیږي. اجمل ان پر همدې موضوع په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې د برتانیا او امریکا د طرح په اړه چې آیا دا احتمال شته چې نړیوال ځواکونه د اګست له 1 هم وروسته د دې ماموریت د بشپړولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي د نظر پوښتلی.
کوم راځي د بهرنۍ ځواکونو تر کنټرول لري نو فکر کوم چې بهرنۍ ځواکونه په کلی وخت پورې وتلی شي. د دې ضرورت پاتې کیږي او موږ د توقع لرو چې د دې اضافات دوی زیات پاتې کیږي که هم دغه ده، بلکې د ټول د تعهد موافق تعهد خو دوی په اول قدم رقم کړ التزام روونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله. اوس بیا دوی پاتې کېدل تر پاتې کیږي کیږي طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کیږي. څومره چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه خپل نوی کوشش کوي چې دغه تاریخ پورې بدوځي.
تاسو فکر کوي چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت به د اګست تر 1 پورې نورمال شي او امریکایان او ناټو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دغه ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه مخلص خبره کېدله چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، خو دې پکې وښودله چې نه هوښیار دي او نه نظم لري. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول عمومي ټولو خلکو ته نه وښځو ځوانان ټول دي بجنول بولر ټول کړل ته یو ګډوډي جوړه کړه. د ځمې جوړه کړه د خلک تیاری کې کوله کول د تیارو نه راوغورځول نورې هغه کومې پېښې چې ورځ ورځ باندې رامنځته کېده. متاسفانه دي بشر حقوق دي، انسان حقوق دي، انساني کرامت هغه ټول تر پښو لاندې کړ او دا هغه څه و چې متاسفانه ډېر تاسف وړ و. خو د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه داده چې باید هغه کوم امکانات لري، تیاری ښه زیاتې لري، ښې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات یې بهتر پېشتري باید خپل کوښښونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي، دوی ټول ادا کوي چې الله تاسو ویر لري.
فکر کوم مخکې څه دې کوښښان ته ځواب ووایم. د ترکیې نه ته به چې خلک تلل څو کاله د ځوانان هلته په بحرونو کې غرق کېدل، هلته خو هغه همدغه دي خپل امریکا هم ورسره وو. دلته کابل کې ښه پریمانه پراته وو او وتلو ډېرې اوازې هم نه لري. هغه وخت چې د خلک هلته تلل او دریابونو کې غرق کېدل او مایانو خوړل هغه څنګه وو؟ د خپل څه ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه هغه د متاسفانه د وطنه د تېښتې چاته په کابل کې د کفایت د صلاحیت اداره وه، دول خپل جبرونه ډکول، د ولس په غم کې نه وه، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپلې جبونه دي اچولې. نو هغه دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته رسې هلته وخت چې د مرګ خبره وه، د خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرق کېږي او مایان یې خوري خېټې ډوبېږي، بیا هم ځل دلته چې تیارې ورته ولاړې دي او دوی اعلانونه ورته کوي او ولدا چې فائدہ نه وي کوم امنیت چې دی هغه دې په اختیار کې راغله ټول مسئلې تر دې کې دي د ګرمۍ د نظمي
خلک وبله ویرم لري دوی فکر کوي چې که د اگستر یو دیر شمې نیټه له افغانستان څخه ونوزي خای ورسته د طالبانو حکومت یا لنړیوال ټولنې سره روابط ونه لري یا خپل طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتک بهر ته اجازه ورنه کړي.
دا څه کوم ډېر ساده فکر دی چې کیږي کوي دا څنګه کېدای شي یو ملک دی وی هغه نړیوال ټولنې سره روابط ولري او خپل پروازونه دي نړیوال سره تعامل یا ګاونډیانو سره نورې هوادونو سره څنګه به لارې بندې دي هغه کوم داسې کوم شی نشته دي. نو البته دا ده چې ته کوم چې هوادوالو سره دې ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي ځکه مخکې که کومه مشکل وټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده هره راډیو به چې موږ راواخیسته تاسو به کتل بهر به کوله پوښتنه همدا وه جګړه ولې نه ختمېږي اوس جګړه ختمه شوله ده الحمدلله دا د ټولو ارمان وو ټولو د هغه وو چې یو فرصت برابر شي دوی خپل ژوند په ارامه سره وکولی شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتون او پیتر میجر په یوه چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا دې کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړل. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځانګړي شوي وو نور کسان وتلی شوی. خو مولتن او میجر د انتقاد ته په ځواب کې ویلي دوی په داسې یوه الوتنه کې راستانه شول چې سیټونه یې نه درلودل. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه دا مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستانه شول. د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی پرون ناوخته په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي دا هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي خو دې هغو ته ولیکل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړې چې د کانګرس غړي په اوسنیو خطرناکو شرایطو کې افغانستان او سیمې ته سفر نشي کولی. په بیان کې د دې وزارتونو له قوله ویل شوي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت ایستل چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په کابل کې د امریکا د پوځ او ډیپلوماتیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري. د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر کړی و چې ولسمشر بایدن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلی مهلت د اګست له یو دیرشمې وروسته هم تمدید کړي. خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګست د یو دیرشمې پر ژمنه ولاړ دی. د ازادۍ راډیو خبرونې اورې قدرمنو اوریدونکو اوس هم ګورو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبر شوي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلي چې له هیواده نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تیر اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې له خپلو کوچنیو لوڼو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت ته سوله ییز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربیره چې ښاغلی کرزي هڅې کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي دی د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوو افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکي خالص سلا کړل د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویارک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یو ډېره خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې له کرزی او عبدالله سره ولیدل، نیویورک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایی متمرکز وي. برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د اووه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګره وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډېره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
له هغه راهیسې چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي دوی به په افغانستان کې د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې مرکز دا یو ملي مرکز وتړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار هارون بچا ته ویلي چې د دوی د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغړي او د موزیک غوونکي ژوند د محل په خطر کې دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرټ کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د ځورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې عمله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولې. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقي رز د کونکو شمیر د مهال درې نیم سو دی چې درېمه برخه یې جنکی دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر یوویشتمه د نوم نخول په شرط مشال رډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت بعد موسیقي او نور خلکو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد دغه وسنه رسیدي چې نو څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانگی وو کی هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلک مجاهد داس یو روشنی واچی چې آیا دا خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پرېکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خواه هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې د طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ لغوولو به منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هیواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو د هغوی پر واټس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پیښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم او داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعرۍ شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلی دي، انتها پسندې زپلی دي، بیا د کرونا چراغله دي ډیر زیات او زپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
پا په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکو په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطه وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
په افغانستان کې د موسیقۍ د راتلونکو او په دې اړه د اندېښنو په برخه کې راپور مو اوریده. 8:30 شوې. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او همدارس د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام لرو، خو له هغه مخکې په مکړې د خبرونو لنډیسته. د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. جی او ډلې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل تر نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د هند اتحادیو وزیر له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی تر اوسه پورې 600 افغان سکان هند ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې مرکزي بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. ښاغلی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د افراطي ډلو حملې پیل شي او د ایران دولتي آژانس د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي او په دې ناروغۍ 209 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. شیبه وروسته قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې څه نور موضوعات لرو. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه وه، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډېر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یوه لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4,000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ اسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړې او اوس پولیس نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادۍ او اوریدونکو له پروګرام مخکې دا وروستی راپور واوري. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان خبرداری ورکوي چې که د خصوصي رسنیو مالی ملاتړ ونه شي نو د ډیرو دروازې به وتړل شي. دوی وایي د رسنیو اوسني عواید هومره نه دي چې ورځني لګښتونه د مالیاتو پیسې او د کارکوونکو معاشونه یې پوره کړي. چارواکي وایي د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او قرار قرار به ټول مشکلات حل شي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي قضایي رسنۍ په منظم ډول سوداګریز اعلانونه او د حکومتي ادارو او مؤسساتو لخوا د خبرېدا لپاره روزنیزې خپرونې ونه لري نو د دوی د فعالیتونو په مخ کې به ستونزې ډېرې شي. د رسنیو استازي او خبریالان دا هم وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د یوې واضحې طرحې نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپلې ځینې تفریحي او سندریزې خپرونې د نشراتو له مهالویشه وباسي او د خپرونو وخت کم کړي. په خوست کې د ژمن راډیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع الله زمیر آزادۍ راډیو ته وویل دوی نه یوازې اقتصادي ستونزې لري بلکې د رپورټونو او خپرونو د جوړولو پر مهال مسؤلینو ته هم لاسرسی نه لري.
د بازار د اعلاناتو څخه چې اوس وخت کې هغه تجارتونه هم بیخي ډېر په ضعیف حالت کې دي، نو بیا لدینه د رسنۍ ټول مصارف پوره کول هغه ډېر ستونزمن دي. او د دې سره په څنګ کې ما بار بار هڅه کړې ده چې د دوی مسئول چارواکو سره زه مرکه ولرم، خو دا دوی تر اوسه پورې نه دي ټاکلي چې موږ ورسره په اړیکه کې شو او هغوی موږ ته مسئول کس را وپیژني.
د غرغښت راډیو تلویزیون نشراتي مسئول رضوان میاخیل وایي که په اوس وخت کې د مؤسساتو لخوا اعلانات بند شي نو د دې امکان شته چې ډیری خصوصي رسنۍ خپلې خپرونې یو یا دوه ساعتونو ته راکمې کړي او یا د رسنیو ډیره برخه بیخي وتړل شي.
که چېرته نړیوال مؤسسات چې خبریالانو ته یا رسنیو ته به اعلانات ورکول نو که چېرته دام اوس وخت کې بند شي نو تر ډیره دا امکان شته چې په افغانستان کې اکثره خصوصي رسنۍ خپل نشرات یا بخي یو دوه ساعته راولي یا بخي ختم کی یا رسنۍ وتړي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو کارکونکو حکیم الله افتابوایی رسنۍ ورځنی لګښتونه لري، کلنی مالیات لري، د کارکونکو سناڅه معاشونه لري چې په اوس وخت کې رسنۍ ته د دې لګښتونو پوره کول ستونزمن دي.
رسنۍ خپل ډېر مصرف کوي، مثلا برق مصارف دي، همکارانو مصارف دي، په رسنۍ کې همکاران کار کوي، مستفیات ته عواید دي، مالیه ده، نو رسنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي په اوس وخت کې.
اوس چې په افغانستان کې د حکومت واګې طالبانو په لاس کې اخیستي، له دوی د رسنیو غوښتنې څه دي؟ په اړه یې د چنار راډیو کارکونکی شهزاد الله حمیدی وایي
غوښتنه دا ده چې دوی باید رسنیو ته ډېر پام وکړي، د دوی د مالی ستونزو په رفع کولو کې او د خبریالانو پر وړاندې د تهدیدونو او ګواښونو په له منځه وړلو کې دوی مرسته وکړي او ډاډ موږ ترلاسه کړو چې زموږ فعالیت به نه ټکنۍ کېږي، زموږ خپرونې، زموږ نور نشرات به په عادي شکل روان وي. له دوی مو دا غوښتنه ده چې د ګواښ پر ځای د ویرې پر ځای باید دوی موږ ته د همکارۍ لاس راکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او قرار قرار به ټولو مشکلو ته رسیدنه وشي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
د رسنیو یا د رسنیو مسؤلینو سره به اندېښنه وي، خو دا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ او د رسنیو اهمیت ته ژمن دی نو رسنۍ یا د رسنۍ مسولین د ډیر اندېښنه نه کوي. حالات لومړنۍ دي او انشاءالله ورور به هر ډول ستونزو ته رسیدګي کوي.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور محلي تلویزیونونه او همدارنګه یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا پروگرام داسې مهال خبريږي چې تیرې چباند یوې اونۍ راهیسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي. د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي. راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه واورو.
آزادی رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نادر سرکار اوسو چې هغه فاسد رژیم د منځه لاړه او د طالبانو اسلامي حکومت منځ ته راغی، خو یوه خبره ده رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي دي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک بیا خپل کارکنان او اتباع دي وباسي نور د افغانان سره څه کار دی؟ دې نه معلومې چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده. موږ خو په دې لغمان کې یو لغمان کې مو حالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې
افغانستان خبر خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزا کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د غار چا سیاسي است دا تر کومه تر اوسه د بل چا په خبرو نه غوړول سو دغه پیغام د خپل کې ما جوړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل مریم د نجهار څخه موږ ته د اسلامي امارات له ټولو مجاهدین څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه همشي دوام وکړي.
سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسه. زبد القادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو ته پیغام پریدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او ښه دې غلولار هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او ولس هم خوشاله دي. ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تلې او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو هزار نیرو هم پروتو او بیا به هم دارې د چې د غلې و نه لګي.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کر شوی یم. زما د دغه طالبان او لوړپور چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته ناراضي او دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړی نو دی ولې ناراضي سره کو په دغه چې دوی برخه واخلي او کچیر چیرې دی ژوندې وجود لري خو راځي چې او کنه پر ټول ملت رغو چې په اجازه واخلي ټول به دوای ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
نجیب گل منلای ما لغمان ولایت او د تدیق مجاز کنی ولی زوالم اسلامی امارات نه من ډیر ډیر خوشاله ای او اسلامی امارات سره ټول همکاری مرسته وکړي له ولا سامي دا خایشه. والسلام.
سلام علیکم. زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر شو کوم په خدای دې برقرار ساتي همیشه ډیر امن او هر څه راوستي دي.
سلام. سلامونه اونی کې هره د ازادي راډیو ټول کارکونکو او رادیو ته وړاندې کوم. هرڅه اخلاقي منه هلمن ولا ستاسو سره دا پیغام شریکوم. په هلمن کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل نو که څه هم وایو کله په کور کې چې چینه نو خصوصا بارتون کې کوله نو موږ هم وځنه غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دادا دې باندې خپل مشر وکړي خصوصا د کچو ټول ولکې د دې په لاس کې دي او دولتی چارواکو تمام دا غوښتنه ده چې نور باید چې نور بل جمعیت ته دمن ونه وهي او د طالب بانو سره هم باید د ډېر حده پرې کومک وکړي ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې څخه ستړي شوي یو.
سلام و رحمت الله خی کراجی د خیرات لون فتیریږي نو د مکسیمه کې ان شاء الله بخی خیر و خیرات ده د افغانستان اسلامي امارت التحاکم ده لوګر ولایت کې او هر څه ان شاء الله بخی خیر روان دي امور بخی خیر روان دي نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده یو بل خواته طالبان ګرځي چورنسته پکې غلا نسته پکې خلک تر ډیر راضي دي ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه بيخي خلک ته سوي او دي له ظلمونو نه دي له چاپونه دي له وحشتونو نه هر څه نه ستړي نو حالت دلته بيخي نورمال ده ان شاء الله خلک ډیر خوشاله دي ولا تعالی دي وکي دا چې نظام دلته حاکم شي چې هغه ټول خلکو په خیر وي ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټول لپاره په خیر وي. السلام علیکم.